د مازدیګر شپږ بجې شوې د ازادي رادیو په ورستۍ نیم ساعته پښتو خبري مجله کې موزه نور یاس نوري هر کله کوم په دې خبري مجله کې به واوري چې ملګری ملتونه وایي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې په شخړو کې د ملکي تلفاتو شمیر د تیر کال د ورته مودې په پرتله تقریبا په سلو کې 15 زیات شوی دی. ولې د بشري ولې د ملکي تلفاتو مخنیوي نه کیږي؟ په دې اړه مو د بشري حقوقو د یو مدافع سره هم مرکه کړې ده. د خلکو نظرونه مو هم اخیستل دي. دغه راز د افغانستان د هندوانو او سکانو له شکایتونو به هم واوري چې وای په هیواد کې د دوی حقونه تر پښو لاندې کیږي. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. جانقا الکوزی د خبرونو وړاندې کوي.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د ملکي خلکو مرګ ژوبله زیاته شوې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نوو غړو د جمهور رئیس کرزی په حضور کې لوړه وکړه او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته سفر کوي. پورا خبرونه وایي لوړه د افغانستان خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خاص استازي دفتر یا یوناما وایي د 2014 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په دې هیواد کې د ولسي خلکو مرګ ژوبله په سلو کې ډېر زیاته شوې ده. د یوناما د بشري حقوقو د څانګې مسؤل جورج ادګنیون د خپل شپږ میاشتنی راپور د خبرولو پر مهال وویل د مرګ ژوبله اصلي لاملونه د ناامنیو ډېرې دل او د سړک د غاړې د مینونو چاودنې دي.
The number of civilians killed or injured
د وژل شو او ټپي شو ملکانو شمیر د تیر میلادي کال د همدې مودې په پرتله 20% زیات شوی دی. موږ پر ټولو خلکو خوغه کوو چې د خپل قانوني مکلفیتونو په ممکنې بلو سره د ملکانو د ساتنې لپاره کوښښ وکړي.
په راپور کې راغلی چې په تیرو شپږو میاشتو کې 1319 تنه ولسي خلک وژل شوي او 2503 نور ټپیان دي چې د دې تلفاتو په سلو کې د څلورو یا برخې مسؤلیت پر وسلوالو طالبانو اچول شوی. افغان او بهرني ځواکونه د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې په سلو کې د نهه برخې مسؤل بلل شوي دي. ایساف په یو خبر پاڼه کې د دې راپور هرکلی کړی او ویلي دي چې دوی به د ملکي خلکو د ساتنې لپاره زیاته هڅه وکړي، خو وسلوالو طالبانو بیا دا راپور رد کړی او یو طرفه یې بللی دی. د افغانستان جمهور رئیس د وېد انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نو غړو د جمهور رئیس حامد کرزی په حضور کې لوړه وکړه. ارګ مانی په وی خبر پاڼه کې ویلي جمهور رئیس کرزی د انتخاباتو د کمیسیون له نو غړو څخه وغوښتل چې په خپل کارونو کې د خپلواک وسی. جمهور رئیس کرزی د غرض ویلي بهرنیان هم باید د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په چارو کې لاسوهنه ونه کړي. د تیرې دوشنبه په ورځ جمهور رئیس کرزی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نه تر نوې غړي وټاکل. دا کسان د هغو ویشتو تنو له ډلې انتخاب شوی چې د انتخاب کمیټې لیست جمهور رئیس ته سپارلای و. له سرحدي جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د افغان پولیسو شل کسیز ډله په امریکا کې تر مسلکي زده کړو وروسته بیرته هیواد ته راستنه شوه. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر جنرال مشتبه فتنګ د دغو افسرانو د ستاینې په غونډه کې وویل چې له دوی څخه به د استادانو په توګه کار واخلي. دغو افسرانو ته د امریکا د کورنۍ امنیت د وزارت لخوا په شپږو اونیو کې د وسلو او انساني قاچاق د مخنیوي، اداري څارنې، دفاع او نورو برخو کې روزنه ورکړل شوې ده. د افسران د هغو تړونو له مخې روزل شوي چې تیر کال د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او په کابل کې د امریکا سفارت لخوا لاسلیک شوی و. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په یو رسمي سفر پاکستان ته لاړ شي. دا به د مې میاشتې راهیسې له کومه وخته چې په پاکستان کې نوی حکومت جوړ شوی د هیواد ته د کیری لومړنی سفر وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به د پاکستان له صدراعظم نواز شریف او نورو جګپوړو پوځي مشرانو سره وګوري. د دوی خبرې ممکن د امریکا او پاکستان ترمنځ د خرابو شوو دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییزې همکارۍ په خاص ډول د افغانستان په اړه وي. واشنگټن هیله مند ده چې اسلام آباد به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د پخلاینې او سولې په عملي کې مثبته ونډه واخلي. پاکستانی چارواکو په دیر اسماعیل خان کې په مرکزی زندان باندې د وسلوالو له حملې وروسته وویشتن امنیتي کسان له دندو لرې کړي. وسلوالو د دوشنبه په شپه او د سه شنبه په سهار په زندان حمله کړې وه او شاوخوا 250 تنه بندیان یې آزاد کړل. په حملې کې د شپږو پولیسو په ګډون 14 تنه وژل شوي ول. د خیبر پختونخوا ایالت د پولیسو مشر احسان غنی مشال راډیو سره خبرې کوي. د پولیسو 2 تنه سرماموران، 3 تنه پولیس افسران او 22 تنه پولیسان له دندو لرې شوي. چارواکي چړنه کوي چې وسلوالو څنګه وکړه شول په دغه زندان باندې چې سخت امنیت یې ول شوی او شاوخوا 15 زره کسان پکې بندیان دي حمله وکړي. ویل کیږي چې له وسلوالو سره د زندان له داخل څخه مرسته شوې و. په زندان باندې له حملې راهیسې په دیر اسماعیل خان کې په ګرځېدو بندیز لګول شوی او پوځي وسیلې په ګزمې لبخت دي. د امریکا د کانګرس وکیلان په هغه لاهي بحث کوي چې لمخې د ایران د تیلو پر صادراتو نور بندیزونه هم لګول کیږي. د کانګرس د استازو مجلس چې جمهوریت غوښتونکي پکې اکثریت دی، په دغه لاهي چې لمخې به د یو کال لپاره د ایران د تیلو صادرات په ورځ کې 1 میلیون بیلر نور هم کم شي غور کوي. تمه ده چې د کانګرس وکیلان به د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو په دغه لاهي رای ورکړي، خو د ځنډیدو امکان هم شته. دا لایحه ممکن د استازو په مجلس کې په اسانۍ سره تصویب شي او وروسته به د سنا مجلس ته وړاندې شي. دا به د ایران د اټومي پروګرام پر وړاندې تر ټولو سخت بندیزونه وي. د امریکا د لایحه به هند او چین چې د ایران د تیلو ستر پلورونکي یا مشتریان دي په غوسه کړي او دغه راز ممکن په نړۍ کې د تیلو بیې هم پورته کړي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما له دوه مهمو جمهوري غوښتونکو سناتورانو جان مکین او لینزی ګراهم څخه غوښتي چې مصر ته سفر وکړي او د دې هیواد له چارواکو او د اپوزیسیون له مشرانو سره وګوري. ګراهم پرون تایید کړه چې دی او جان مکین چې دواړه د سنا د پوځي خدمتونو د کمیټې غړي دي په راتلونکي اونۍ کې قاهرې ته لاړ شي. لینزی ګراهم زیاته کړه دوی غواړي د مصر مقاماتو ته یو واحد پیغام ورکړي چې په دې هیواد کې د مخالفو یا اپوزیسیون بندیانول د کودتا بڼه غوره کوي. او وروستی خبر دا چې په زیمبابوې کې د جمهوري ریاست انتخابات پیل شوي. د نن ورځې په انتخاباتو کې د اوږدې مودې واکمن رابرټ موګابي د صدر اعظم مورګان سوانګیرای په مقابل کې ولاړ دی. دا دریم ځل ده چې د دوه کسانو په انتخاباتو کې یو د بل په مقابل کې سیالیو ته درېږي. نه هاتیا کلن موګابي وایي که په انتخاباتو کې بریالی نه شي واک به پرېږدي، خو د هیواد په دننه او بهر کې داسې اندېښنې دي چې موګابي او د هغه زانو پی ایف ګوند به په انتخاباتو کې درغلۍ وکړي. موګابي له 1980 کال راهیسې، یعنې له کومه وخته چې زیمبابوې له برېټانیا څخه خپلواکي اخیستې، د هیواد جمهور رئیس ته دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. ملګری ملتونه د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په شخړو کې د ملکي تلفاتو په سلو کې د 15 زیاتوالي خبره کوي. د افغانستان د بشري حقوقو سازمان بیا وایي په دې هیواد کې د بشري حقوقو مدافع ډلو ډیره هڅه وکړه چې د جګړې ښکېل خواوې قانع کړي چې د ولسي وګړو ژوند ته پاملرنه وکړي، خو هڅو یې تر اوسه هېڅ ځای نه دی نیولی او باید د جرمونو نړیواله محکمه په دې کار کې مداخله وکړي.
دا یوازې ملکی تلفات نه دي، یو دا جنگی جرمونه دي. باید د جنگی جرمونو نړیواله محکمه څومره چې په ګړندي شکل باندې کېدلی شي افغانستان ته راشي.
خلک د ملکی تلفاتو د زیاتوالي په اړه څه وایي؟
طالبان چې هغوی منظور دي په خلکو په کورونو کې نوځي، له هغوی نه دا هیله دا ده چې دا کارونه کې اقلا په هغه ماشومانو په هغه ښځو په هغه سپینګرو باندې رحم وکړي.
د افغانستان د هندوانو او سکانو سراسري شورا وایي د هندوانو او سکانو سیاسي او نور حقونه تر پښو لاندې کیږي او دولت ورته هیڅ پاملرنه نه کوي.
اگر دولت بر ما نرسد خو ما برشان رسما امروز از این تریبین میگیم که برادر عزیز اگر به دسترسی ما نمیرسی ما از این مملکت جواب بدیم.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نوی ټاکل شوی غړي وایي د راتلونکو عادلانه او شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره به ډېرې هڅې وکړي، خو د نورو مرستو ته هم اړتیا لري.
تنها او تنها انتخاباتو کمیسیون په یو وروسته پاتې هیواد کې معجزه نشي کولی. ولس باید ورسره هماهنګ اوسي، مدني ټولنه ورسره همکاره اوسي.
او پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د سفر په اړه مو د سیاسي چارو لیو کارپور سره مرکه کړې.
د خبرو هغه مرکزی نقطه به همدغه د قطر چې کوم خبرې دي هغه دوباره پیلول او هغه پرمخ وړل دي.
لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، ملګري ملتونه وایي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې په شخړو کې د ملکي تلفاتو شمیر د تیر کال د ورته مودې په پرتله تقریبا په 15 زیات شوی دی. د ملکي تلفاتو د زیاتوالي په اړه دغه نوی راپور نن په کابل کې د یوناما دفتر د بشر د حقونو د څانګې لخوا خپور شو. په دې راپور کې د وسلوالو لخوا بمي حملې د ملکي تلفاتو د زیاتوالي اصلي لامل بلل شوی دی. په کابل کې د یوناما چارواکو د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د ملکي خلکو ساتنې ته ډېره پاملرنه وکړي. ایساف دا راپور تایید کړی، خو وسلوالو طالبان ویلی چې دا راپور یو اړخیزه ده. نور تفصیل د ازادي راډیو خبريال قسیم سولمل پر راپور کې.
د سړک ترڅنګ د ماينونو چاودنې، د افغان او بهرنی ځواکونو د پوځي عملیاتو زیاتېدل، وسلوال نشټې او د وسلوال مخالفینو لخوا د ملکی دولتي کارکونکو په نشه کول د یونما پر راپور کې د ملکی تلفاتو د ډېرېدو اصلي لاملونه بلل سوي. په کابل کې د یونما د بشر د حقونو د څانګې مسؤل جورجټ ګیکنون د چهارشنبه پر ورځ د ملکی تلفاتو په اړه یو شپږ میاشتنی راپور خپور کړ. میرمن ګیکنون وویل چې د تیر کال په پرتله د وژل سوو ملکیانو په شمېر کې 14% او د ټپیانو په شمېر کې 28% زیاتوالی راغلی دی. نوموړی په دې اړه داسې وویل:
The number of civilians killed or injured rose by 23%.
De vajal shaw aw tapi shaw mulkian usmir de tir miladi kal de hamde modi pa partala dar vishvisa da ziyat shwai dai phadi ki 1319 tan vajal shwi aw 2503 de shtapyan shwi mulkian de yuna mal khwat sabt shwi di che pa majmu ki de talafat usmir 3825 kasano ta rasi ki
میرمن گیکنون دغه راز ویل چې په 2012 میلادي کال کې ملکی تلفات کم سوی وه، خو په 2013 میلادي کال کې اندازه بیرته 2011 میلادي کال ته ورسېده. د خبر سوی راپور پر اساس د دې تلفاتو 40% د وسلوالو مخالفانو لخوا، 9% د حکومتي او نړیوالو ځواکونو لخوا، 12% د نشټو لامل او پاته 15% د پخوانیو چاودیدونکو موادو د چاودنې لامل رامنځته سوی دي. د راپور لمخې د وسلوالو مخالفانو لخوا په جګړو کې د ملکی تلفاتو شمیره 14% زیاته سویده، یعنی د روان کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې 2803 تنه ملکیان د وسلوالو مخالفانو په حملو کې وژل سوي او ټپیان سوي دي. په راپور کې دغه راز راغلی چې د دولتي ځواکونو په جګړو کې 322 کسان مړه او ټپیان سوي چې لامل یې پوځي عملیات ښودل سوي دي. راپور دغه راز په روان کال کې د ښځو او ماشومانو د تلفاتو زیاتېدو ته اشاره کوي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 80% زیات سوي دي. په همدې حال کې په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یونما د بشر د حقونو د څنګه مسولی پر شکل خو او ژغو کړ چې د ملکی تلفاتو رقم دوته جدي پاملرنه وکړي.
We are calling on all parties to the conflict as is
په ټول خلکو خو غږ کوي چې د خپل قانوني مکلفیتونو په پام کې نیولو سره د ملکیانو د ساتنې لپاره کوشش وکړي. په ځانګړي توګه د پوځي مکنې عملیاتو پر مهال او د افغان نارینه او ښځو او ماشومانو د وژنې د مخنیوي او رقمولو لپاره لازم تدابیر په پام کې ونیسي.
of Afghan men, women and children.
ISAF څوکونو د دې راپور لخبریدو هر کله کړي او د ملکیانو د تلفاتو پر کمیدو کې د خپل هڅو پر ډېرې دوټنګار کړي دي. خو وسلوالو طالبانو بیا د یوې اعلامیه په خبرولو سره د یونمال خوخ پورسوي راپور رد او هغه یو ارخیز بللای دي.
د افغانستان د بشري حقوقو سازمان وایي په دې هیواد کې د بشري حقوقو مدافع ډلو ډېر هڅه وکړه چې د جګړې ښکېلې خواوې قانع کړي چې د ولسي وګړو ژوند ته پاملرنه وکړي، خو هڅو یې تر اوسه هېڅ ځای نه دی نیولی او باید د جرمونو نړیواله محکمه په دې کار کې مداخله وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان مشر لال ګل لال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې په شخړو کې دغه ملکان چې اوس وژل کیږي دا یو جنایت دی او باید نړیواله محکمه هر څومره ژر چې کېدای شي افغانستان ته راشي. له ښاغلي لال ګل لال سره د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین مرکه کړې او په سر کې د ملکي تلفاتو د زیاتوالي په اړه ورڅخه پوښتنه کړې چې دا مسله څومره د اندېښنې وړ ده.
زمنګ اندښنه خو په همغه ورځ باندې وه، د کومې ورځ نه چې اولی ملکی تلفات رامنځته شول، ولې په همغه وخت کې آواز پورته کړی دی، غږم کړی دی، د ښکېلو خواوو نه غوښتنه کړې ده چې د ملکی تلفاتو د مخنیوي او خوندیتوب اړوند باندې لازم ګړندي ګامونه اوچت کړي. متاسفانه د هغې ورځ نه تر نن پورې څنګه چې لازم وه په هغه پیمانه باندې د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره ګامونه نه دي اوچت شوي. نو همدغه علت دی چې ورځ په ورځ باندې د خلکو زمنګ اندېښنې زیاتېږي. وجه همدغه ده چې هلته د ملکي تلفاتو کچه مخ په لوړېدو باندې ده، هر کال نه هر ورځ د بلې نه د ملکي تلفاتو کچه په لوړېدو باندې ده.
نو لال صاحب، د مخنیوي لپاره څه باید وشي؟ یعنی ستاسو توصیه بیا هم څه ده تر څو دغه کچه راکمه شي؟
د توصیه تر حده پورې نه یوازې منګه بلکې ملګرو ملتونو، مدني ټولنو، ولسونو، خلکو په دې باندې ستړي شول چې ښکېلې خواوې باید د بشرپالنې نړیوال قوانین په نظر کې ونیسي، هغه ته احترام وکړي، د جګړې اصول په نظر کې ونیسي، احترام وکړي، او د ملکی خلکو خصه کوي، د ملکی مامورینو چې هغه د اجتماعي خدمتونو کې بوختي د هغه ژوند خوندي او تضمین کړي. متاسفانه تر اوسه پورې یوې خوا هم د ته مثبت خبرګون نه دی خودلې، کو خودلند هغه یوازې په بیان باندې شوی دی. د ملکی تلفات چې دي دا یوازې ملکی تلفات نه دي، یوازې بشري سرغړونې نه دي، دا جنگي جرمونه دي، جنگی جنایات تی باید د جنگی جرمونو نړیواله محکمه څومره چې په ګړندی شکل باندې کېدل شي افغانستان ته راشي، دلته دوی د وضعیت څارنه وکړي، او هغه څوک چې دغه جنگی جرمونو مرتکب کیږي همغومره جدي برخورد ورسره وشي په کوم پیمانه باندې چې دوی ملکی تلفات په وجود کې راوړي دي.
لال صاحب، دغه راپور تاسو څومره واقع بینانه بولی؟ په دې کې ویل شوی چې دغه مرګ ژوبلې 40% مسؤلین وسلوال مخالفین یعنی طالبان دي، 9% حکومتي چارواکي او نړیوال ځواکونه دي، او 12% نخت او جنگونه او 15% پخوانی ماینونه.
تر کافی هدا پورې هر اداره چې راپورونه خبري په دې کې شک نشته چې هغه د مستندو دلایل لمخې مستند استادونو لمخې خبروي. په هر راپور کې مبالغه کوي نو هغه خواچې د هغه په خوا کې ظلم شوی دی. هغه کولای شي چې دوی ته چیلنج کړي او د دې نه پښتنه وکړي. د راپور سره موږ مخالفت نه کوو او تر اوسه پورې هم د کامل تایید خبرې ځکه نه کوو چې راپور زمونږ لاسونو ته رسیدلی هم دی. تر اوسه پورې موږ هم خپلې څېړنې نه دي کړې.
د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان مشر لال ګل لالو چې په افغانستان کې په شخړو کې د ملکي تلفاتو د زیاتوالي په اړه څرګندونې کولې. خلک د ملکي تلفاتو د زیاتوالي په اړه څه وایي؟ د څو تنو کابل ښاریانو نظرونه به واورو.
وزارت دفاع اول باید دوی کشف وکړي، پس هغه عملیات وکړي. طالبان چې هغوی منظور ځي په خلکو په کورونو کې نه وځي، د هغوی سپار ځان ته جوړوي. د هغوی نه هیله دا ده چې دا کارونه کې اقلا په هغه ماشومانو، په هغه ښځو، په هغه سپینګرو باندې دوی رحم وکړي.
اول باید استخبارات زیات دقیق واوسي، کوم ځای کې هغه مخالفین دي، کوم ځای کې ملکي خلک دي. او د مخالفین نه طالبانو هم دا تقاضا کوي چې ځان د ملکي خلکو او کورونو او بانډو کې ځان پټ نه کړي.
کوم نظامی عملیاتو نشی کیږي، باید کوشش وشي په داسې یو تاریخي وشي چې هلته د هوایي ځواکونو څخه استفاده نشي، موضر سلاحو څخه استفاده ونشي، په کوشش بیا تاریخ سره دغه مخنیوی وشي. نو په دې کې اکثره ویګن دیقانان، بزګران او عادي خلک متضرر کیږي.
څو تنه کابل ښاریانو چې د ملکي تلفاتو د زیاتوالي په اړه خپل نظر څرګنداوه. د افغانستان د هندوانو او سکانو سراسري شورا وایي په هیواد کې د میشتو افغان هندوانو او سکانو سیاسي او نور حقوق په مسلسل ډول تر پښو لاندې کیږي. د یاد شورا غړو نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل که حکومت د دوی ستونزې هوارې نه کړي، د ملګرو ملتونو له سازمان څخه به وغواړي چې په یو بل هیواد کې ورته د اوسېدو امکانات برابر کړي. د جمهوري ریاست د چارو اداره بیا وایي دا د حکومت مکلفیت دی چې د هیواد د ټولو ادباو حقونه خوندي کړي. تفصیل له کابل د خان محمد سین په راپور کې.
د انتخاباتو د قانون له مسودې څخه په ولسی جرګه کې د هندوانو د یوې څوکۍ حذف کول، پوهنې او لوړ زده کړو ته لاسرسی نه لرل، د ځمکو او جایدادونو غصبېدل، دینی او فرهنګي خنډونه او داسې نور په دې هېواد کې د هندوانو او سیکانو پر وړاندې عمده ستونزې بلل کېږي. د افغانستان د هندوانو او سیکانو د سراسري شورا مرستیال رنویر سنگ د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل د هېواد دغه دینی اقلیت لسو لسیزو راهیسې له ستونزو سره مخ او په ډېرو برخو کې ورسره انصاف نه دی شوی. رنویر سنگ له جمهور رئیس څخه وغوښتل چې په افغاني ټولنه کې د دوی دریځ تثبیت او غوښتنو ته د مثبت ځواب ووایي. د وویل که د ستونزو حل ته تدابیر ونه نیول شي، د ملګرو ملتو له سازمان څخه به مرسته وغواړي.
اگر با دولت با بر ما نرسد، ما برشان رسمن امروز از این تریبین میگیم
که مونگ تا پاملرنه و نشی او دولت لمک سر مرسته و نکلی. نن ورته د دې تریبیون لاره وایو چې که زمک ستونزه نشی اواره ولی، نو مونگ تا جواب راکړه. مونگ با د ملګرو ملتونو د دفتر لاره پی او بل هیواد که د پناهندگی غوښتون که شو.
هندوانو او سیکانو له جمهور رئیس کرزی نه وغوښتل چې د یو تقنینی فرمان له مخې دی په ولسی جرګه کې دوی ته یوه څوکۍ ځانګړې کړي. ویل کېږي چې هندوانو او سیکانو د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان د نورو اتباعو په څیر د هیواد په فرهنګي، روغتیایي، اقتصادي او امنیتي چارو کې فعاله برخه اخیستې ده. د افغانستان مدني ټولنې وایي هندوان او سیکان د هیواد په لاسته راوړنو کې د پام وړ برخه لري او باید سیاسي او نور حقوق یې تر پښو لاندې نه شي. مدني ټولنې ټینګار کوي چې حکومت دې د دیموکراسۍ او د هېواد د اتباعو د حقونو د برابرۍ له اصولو سره سم د هندوانو او سیکانو ستونزې هوارې کړي. افغان حکومت وایي د هېواد د اساسي قانون له مخې د هېواد د هر تبع په وړاندې تبعیض له قانونه سرغړونه ده. د جمهوري ریاست د چارو د ادارې ویاند رفیع فردوس آزادي راډیو ته وویل چې دوی مکلف دي د هېواد له اتباعو سره عادلانه چلند وکړي. خاغلی فردوس د هندوانو او سیکانو د ستونزو د اواره ډاډ ورکړ.
هر شکایت چې دوی له دولت څخه په هر برخه کې لري، موږ حاضر یو چې د هغه پر وړاندې اصولي او عادلانه چلند وکړو. د دوی هر شکایت به واورېدل شي او ملاحظه بشي.
هندوان او سیکان وایي مخکې له دې چې د انتخاباتو قانون ولسی جرګې ته د تصویب لپاره وسپارل شي، هندوانو ته پکې د ولسی جرګې یوه څوکۍ په پام کې نیول شوې وه، خو ولسی جرګې د یاد قانون د تصویبولو پر مهال دغه کرسۍ حسب کړه. کارپوهان وایي له ولسی جرګې څخه د هندوانو د غړیتوب حسبول د دې اقلیت پر حقونو د سترګو پټولو په معنا دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي رادیو اوري د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د دې کمیسیون نوې غړي به ډېر ژر خپل مشرتابه پلاوی وټاکي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس نن د نوي کمیشنرانو د معرفي په غونډه کې وویل چې نوی کاري ټیم به ډېر ژر د شفافو او عادلانه انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره کار پیل کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نوي غړو هم ډاډ ورکړ چې په پوره صداقت سره به د انتخاباتو د پروسې د کامیابۍ لپاره زیار باسي. صفي الله ستانکزی په اړه تفصیل اوروي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نوې غړو ټینګار وکړ چې د راتلونکو شفافو او عادلانه انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره به ډېرې هڅې وکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نهو تنو کمیشنرانو د ژمنې د چهارشنبه پورې د دې کمیسیون کارکونکو ته د معرفي کېدو پر مهال وکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړي عبدالرحمن هوتکی آزادۍ راډیو ته وویل چې دوی به د راتلونکو انتخاباتو په اړه د خپلو پروګرامونو عملي کېدو ته په بشپړه توګه ژمن پاتې وي.
د انتخاباتو د کمیسیون اولنۍ دنده دا ده چې په تخنیکي اړخ کې نور اړخونه کې دوی مشخص پروګرامونه ولري. ولې زه تاسو ته وایم چې تنخواه انتخاباتو کمیسیون په یو وروسته پاتې هیواد کې معجزه نشي کولی. ولس باید ورسره هماهنګ اوسي، مدني ټولنه ورسره همکاره اوسي، سیاسي ګوندونه فعال نقش لوبوي، امنیتي سکتور سرتاسري امنیت برابر کړي. په هغه وخت کې موږ کولای شو چې د افغانستان د خلکو د توقع په پرتله یو انتخابات وکړو.
عبدالرحمن هوتکی، ګلالی اچکزی، شریفه زرمتی، ډاکټر احمد یوسف نورستانه، سریر برمک، لیلا احراری، محمد حسین ګورزیوانی، قاضی سلیمان حامد او عزیز بختیاری د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د نوې غړو په توګه انتخاب شوی دي. په نوې کمیشنرانو کې څلور تنه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په خوانی کارکونکو دي. د دې کمیسیون 15 نور غړي هم وایي چې په انتخاباتي مسایلو کې ښه تجربه لري او کولای شي خپل کارونه په سم ډول ترسره کړي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل وویل چې نوې کمیشنران به ډیر ژر د دې کمیسیون رئیس، مرستیال او منشي وټاکي. ښاغلی امرخیل د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نوي غړي مجرب کسانو بلل او ډاډ ورکړ چې د شفافو او عادلانه انتخاباتو لپاره به ډېرې هلې ځلې وکړي.
نوي کمیشنر سایوان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته معرفي سو، اطمینان دې ورکو چې د راتلونکو ټاکنو لپاره کافي تدابیر نیول شوی. د هغې له جملې نه عملیاتي پلان خوشبختانه تکمیل شوی. کمیسیون د انتخاباتو تصویب کړی. نوي کمیشنر سایوانو ته اطمینان دې ورکوم چې د غزوان ټیم، دغه تجربه کار ټیم او همدارنګه دغه تخنیکی ټیم دوی شپه او ورځ زیار باسي ترڅو وتوانېږي یو ښې ټاکنې، قابل د قبول ټاکنې، سرتاسري ټاکنې ترسره کړي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په خوانی رئیس فضل احمد مانوی وویل چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره ډیر اساسي کارونه ترسره شوي دي. کغلی مانوی د انتخاباتو د قانون او پلانونو له جوړولو، د نوملیکنې د بهیر له دوام، د بودیجې له تصویب او ولایتونو ته د انتخاباتي موادو له رسولو څخه یادونه وکړه. خو ځینې څېړونکي په افغانستان کې بیلابیلو ستونزو ته په اشاره وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به له یو لړ جدي ستونزو او خنډونو سره مخامخ شي.
تغرض د جمهوری ریاست د چارو ادارې د مدني ټولنو هغه ادارت کړ چې ویلي وو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د غړو د غوراوي په کمیټه کې د دوی د غړي د حضور مخنیوي کړی دی. د مدني ټولنو د همکارۍ ګډې کمیټې د سه‌شنبه پر ورځ وویل چې دوی د غوراوي کمیټې کې د غړیتوب لپاره خپل استازي معرفي کړي وو، خو د چارو ادارې ورسره دوګونه چلند کړی. د چارو ادارې بیا دا ادعا بې اساسه بللې او ویلي دي چې د غوراوي په کمیټه کې د مدني ټولنې د استازي د نه موجودیت لامل د دې ټولنو ترمنځ اختلافاتو. په دې اړه په سهارنۍ خبرونه کې واوري.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای دنجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ دی.
ا ازادي رادیو د افغانستان په وخت د سهار په 2 بجو خبرونه پیلوي او د ماخام تر 2 بجو خبرونه دوام کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري نن اسلام آباد ته چې دغه هیواد له چارواکو سره د افغانستان د سولې د بهیر او د واشنگتن او اسلام آباد پر دوه اړخیزو اړیکو خبري وکړي. په پاکستان کې د نیوز ویک او ډیلی بیست خبريال سمي الله یوسف زئی اسلام آباد ته د ښاغلي کيري سفر د افغانستان لپاره مهم بولي او وايي ګمان کوي چې اسلام آباد او واشنگتن به د افغانستان په اړه پر یو لړ مسایلو جوړ جاړی وکړي. له ښاغلي یوسفزي سره په دې اړه عصمت څاروان مرکه کړې او لومړی له هغه څخه پوښتلې چې د کيري د خبرو اصلي اجنډا به څه وي.
واکن دا د پاکستان نوی حکومت سره یا د نواز شریف له حکومت سره د امریکایانو لومړنۍ د ستري درجه یا د ستري رتبې دا ډول ملاقاتونه دي. بنیادی خبره د پدوی د مذاکراتو په میز باندې به افغانستان او د پاکستان او د امریکای نوی اړیکی او د بی پلوټو الوتکو بریدونه او په افغانستان کې د صلح حکومت یو خبرې په لشيوي دي د قطر نه د هغو دوباره پرانستل او هغه ته دوام ورکول. دا څه ښکاري چې په امریکایان په دې باندې ډیر زیات فشار کوي چې باید دوی د ډرون یا بی پلوټو الوتکو بریدونو ته دوام ورکړي. په هغه صورت کې ممکن پاکستان یو هدف پوری د دوی سره راضی شي، لکه د پخوا په ډول چې حکومت به رسمن احتجاج کوي او خلک به احتجاج کوي، خو دننه به دوی دغه بریدونو ته دوام ورکوي لکه پخوا په ډول. پخوا امریکایانو د مذاکراتو په میز باندې د دوی دا شکایت هم کاوه چې پاکستانی ځمکه افغاني طالبان استعمالوي، د پاکستان په ځمکه او په قبایلي سیمو کوټه یا په بلوچستان یا نورو سیمو کې افغان طالبان اوسېږي او دغه ځایونه افغانستان کې بریدونه کوي، امریکایان وجني او د افغان حکومت پر مخکد او ساتیا صدوره سوال د غوی خلاف باید اقدامات وکړي. خو دا ښکاري چې امریکایان په خپل د طالبانو سره د مذاکراتو طرف ته روان دي. دا ښکاري چې په دغه محاذ باندې به نور په سیاسي دګر کې او په فوجي دګر کې په پاکستان باندې فشار نه وي.
د سولې د پروسې په برخه کې څه فکر کوي چې آیا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري به له پاکستان سره په دې ارتباط هم خبري وکړي او کنه وکړي؟ البته د ټپ پم سره چې د افغانستان حکومت د سولې د پروسې په چیرې بیا د قطر په پروسې اعتراض درلود چې وروسته امریکا هم ورسره تری وحده موافقه وشوه.
زه په خیال بنیادی د خبرو هغه مرکزی نقطه به همدغه د قطر چې کوم خبرې دي هغه دوباره پیلول او هغه پرمخ وړل دي. امریکایانو لپاره د قطر پروسه یو ډیره مهمه پروسه ده. زه په خیال د افغان حکومت یا د ولسمشر احمد کرزي د مخالفتونو له امله دوی دغه ټوله یو مهمه پروژه، یو مهم کار چې دوی د 2014 سره مخکې ورته د امریکای په خارجه سیاست کې یو لمړیتوب حاصل دی. دوی دومره په اسانۍ سره دغه د قطر د خبرو نه، د قطر د دفتر نه چې یو ډول یو غنیمت دی طالبانو سره د مذاکراتو دی، هغوی نه لاس نه اخلي او هغوی به په دغه موضوع باندې پاکستان حکومت سره خبرې کوي.
اسلام آباد د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کيري د سفر په اړه پاکستانی سیاسي کارپو سمیع الله یوسف زی سره مرکه و جان کيري په داسې حال کې پاکستان ته ځي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي جیمز ډیبنز تیره ورځ په کابل کې له افغان ولسمشر سره وکتل. ټاکل شوی ده چې ښاغلی ډیبنز به هم په نږدې راتلونکو کې پاکستان ته ولاړ شي، خو د هغه د سفر نیټه نه ده مشخص شوې. او اوس هم یوه نړیواله موضوع، یو امریکایي قاضي پوځي افسر برادلی مینینګ له دښمن سره د همکارۍ له تورونو تبلیغ کړ، خو نور تورونه ورباندې ثابت شول. پر برادلی مینینګ د امریکا د حکومت لوري تر ټولو زیات جدي تورونه وو چې د ویکیلیکس د ویبپاڼې له لارې له دښمن سره د دې هیواد پوځي او ډیپلوماتیک معلومات د معلوماتو د شریکولو په برخه کې مرسته کړې وه. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور مهم ټکي فرا هیواد وړاندې کوي.
د امریکا پوځي محکمې یو افسر برادلی مینینګ ویکیلیکس ته د جاسوسي په تور مجرم ګڼلی، عمل دښمن سره د مرستې کولو په برخه کې بې ګناه وګڼي. د امریکا د استخباراتو پخوانی تحلیلګر مینینګ په ګڼو مختلفو تورونو لکه جاسوسي، غلا او په کمپیوټري کارونو کې د تقلب کولو په تور مجرم وګڼل سو. هغه اوس ممکن په څه باندې 30 کاله قید محکوم سي. دغه 25 کلن امریکایي پوځي افسر اعتراف کړی چې د افغانستان او عراق د جګړو په اړه یې له 400 او 1000 څخه زیات راپورونه له ویکیلیکس سره شریک کړي دي. ویکیلیکس زیات راپورونه آنلاین خپره کړي دي. په دغو معلوماتو کې جنګي ویډیوګانې او ډیپلوماتیک پیغامونه هم شامل دي. دغه کار د امریکا متحده ایالاتو په تاریخ کې د استخباراتي معلوماتو تر ټولو ستره افشا ګڼل کیږي. مینینګ د پوځي او استخباراتي لایحو څخه په سرغړونه هم تورن دی. حکومتي څارنوالانو مینینګ د 2 میاشتو د محاکمې پر وخت نوموړی خاین معرفي کړی چې هغه په دې ښه پوهو چې له ویکیلیکس سره د امریکا د رازونو د شریکولو په نتیجه کې د امریکا دښمن ته هم ګټه رسېدای سي. بریډلی مینینګ دغه تورونه بې اساسه ګڼلی دي. نوموړي ویلي چې امنیت ته یې د ضرر رسولو نیت نه درلود. د نوموړي په وینا د دې کار هدف په اصل کې د امریکا بهرنۍ پالیسۍ ته د عامو امریکایانو توجه اړول و. د 3 فبروري په میاشت مینینګ د محاکمې پر وخت ویلي و چې هغه په دې خاطر له ویکیلیکس سره پټ معلومات شریک کړي دي څو خلکو ته د امریکا د پوځ له لوري د انسانانو ژوند ته نه اهمیت ورکول او د وینو تنده رسوا کړي. د بې سرحدو ژورنالیستانو د ملاتړ ډلې د محکمې دغه حکم هغه کسانو ته چې دا ډول اطلاعات افشا کوي